احمد تکل میزبان شماست، خوش آمدین.
ډیر زیاته مننه کوم جعفر صاحب، قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ راډیو لومړی او ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. د خبرونه په لاندې خبری برخه کې به واورئ چې افغان حکومت پریکړه کړې چې د ولسی جرګې لخوا سلب اعتماد شوي وزیران د سترې محکمې تر فیصلې پورې خپلو کارونو ته دوام ورکړي. لاندې خبری برخی وروسته د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام کې د نورو په زړه پورې مسایلو ترڅنګ د ادبی بحثونو په لړۍ کې له احسان الله درمل سره د سمبول په اړه خبرې اترې کوو.
مثلا مونږ او تاسو ور وینو چې د سوزون کې د متغیر حالت لري، ایک سرکش ته حرارت ورکون کې د ګټ هم لري، زیانونه هم لري. اوس چې کله مونږ تاسو په یو متن کې د ورته کلمې سره مخ مخ شو او په سیمبولیک باندې خلو دغه ټول حالتونه ورسره راځي.
قدر من اوریدونکو، د هر څه ورسته راځي، په پایل کې پام وکړئ خبرونو ته. ولسی جرګه تمه لري چې د کابینې څلور نور وزیران به نن د استیزا غونډې ته حاضر شي. په حق کې د جرمونو نړیواله محکمه وایي داسې معقول اساس شته چې پر دې باور وشي چې امریکا په افغانستان کې د زندانیانو په شکنجه کولو سره جنګي جنایت کړی. او د روسیې د مشرانو د جرګې پلاوی پرون هم په تهران کې و او له ایراني چارواکو سره یې خبرې اترې وکړې. بشپړ خبرونه. ولسی جرګه تمه لري چې د کابینې څلور نور وزیران به نن د استیزا غونډې ته حاضر شي. ټاکل شوی چې وکیلان د کرنې او مالدارۍ، مخابراتو، اوبو او برېښنا او د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزیرانو ته د تایید یا سلب اعتماد رایې ورکړي. ولسی جرګې له شنبې ورځې راهیسې د کابینې د غړو د استیزا بهیر پیل کړی. ولسی جرګه وایي دا وزیران ځکه استیزا کوي چې د وزارتونو انکشافي بودیجه یې کمه لګولې. له بلې خوا په ار کې پرون د ولسمشر او اجرایه رئیس په ګډون د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې ټول هغه وزیران چې ولسی جرګې بې صلاحیته کړي دي او د نه باور رایې ورکړي دي، پر دې موضوع د سترې محکمې تر پریکړې پورې خپل کار ته دوام ورکړي. په غونډه کې ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ټینګار وکړ چې له سترې محکمې څخه یې غوښتي چې د کابینې د غړو د استیزا څرنګوالی د قانوني صلاحیتونو پر بنسټ وڅېړي او نتایج جمهوري ریاست ته وسپاري. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پولیسو ماموریت یوپول له افغان پولیسو سره د دې ټولنې د مرستو پر دوام ټینګار کړی. د اروپایي ټولنې د پولیسو د ادارې مشر پرون په کابل کې د کورنیو چارو له وزیر تاج محمد جاهد سره په کتنه کې وویل یوپول د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې، تجهیز او سلامشورو لپاره د ملاتړ او همکاري زیاتولو ته چمتو دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ښاغلي جاهد ویلي د اروپایي ټولنې مرستې د افغان پولیسو په پیاوړتیا کې مهم رول لري. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پولیسو ماموریت له 2001 میلادي کال راهیسې پیل شوی او هدف یې له افغان پولیسو سره د بشري حقونو د رعایت او د قانون د حاکمیت په برخو کې مرسته او ملاتړ دی. د امریکا دفاع وزارت پرون د هغو دوو سرتیرو نومونه څرګند کړل چې د شنبې د ورځې په 14 کې د بګرام په هوایي اډه کې ووژل شول. د پنټاګون د یوې خبر پاڼې له مخې له وژل شویو سرتیرو څخه یو د 30 کلن جان پیری د کالیفورنیا او دوهم 40 کلن ټایلر یوبلت د الینویز ایالت اوسیدونکي ښودل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي دواړه سرتیري د پیښې په ورځ د ژورو ټپونو له کبله ساه ورکړې ده. په دې ځانوژون کې برید کې چې د شنبې په ورځ د بګرام په پوځي اډه کې وشوه، څلور امریکایان ووژل شول او 13 نور ټپیان شول. په ټپیانو کې یو پولنډی سرتیری هم شامل دی. په حق کې د جرمونو نړیواله محکمه وایي داسې معقول اساس شته چې پر دې باور وشي چې امریکا په افغانستان کې د زندانیانو په شکنجه کولو سره جنګي جنایت کړی. حق محکمې په یو مقدماتي راپور کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د امریکا پوز په افغانستان کې لږ تر لږه 16 زندانیان شکنجه کړي، بیرحمانه چلند یې ورسره کړی او د هغو عزت ته یې په سپک نظر کتلي. راپور زیاتوي چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA مامورینو هم 28 کسان شکنجه کړي، خو په راپور کې یادونه شوې چې ډیری دا جرایم د 2003 او 2004 کلونو ترمنځ چې جورج دبلیو بوش د امریکا ولسمشر و پیښ شوي دي. د امریکا د جرمونو د نړیوالې محکمې امریکا د جرمونو د نړیوالې محکمې د جوړېدو تړون نه دی لاسلیک کړی، خو له دې چې دا جرایم په هغو هیوادونو کې شوي چې دا تړون یې لاسلیک کړی لکه افغانستان، پولند، لیتوانیا او رومانیا، نو دا قضیه د ICC د صلاحیتونو په قلمرو کې شاملېږي. په راپور کې ادعا شوې چې دا جرمونه انفرادي نه وو، بلکې له تورنو کسانو څخه د اړینو استخباراتي معلوماتو د ترلاسه کولو په مقصد د تحقیق د منل شویو لارو چارو په وسیله ترسره شوي دي. د جرمونو نړیواله محکمه د جنګي جنایتونو، د بشري ضد جنایتونو او جنسایډ یا د انسانانو د ډله ییزو وژنو په اړه د څیړنو لپاره په 2002 میلادي کال کې جوړه شوه. د عراق په فلوجه ښار کې په دوو ځانوژونکو حملو کې لږ تر لږه 8 کسان مړه او 40 نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې ځانوژونکو چاودیدونکي مواد په دوو موټرو کې ځای پر ځای کړي وو، او په فلوجه کې د پولیسو دوه پوستې په نښه کړي. له جون میاشتې راهیسې چې عراقي ځواکونو فلوجه ښار بیرته د داعش له وسلوالو څخه بیرته ونیوه، دا لومړی ځل دی چې په دې ښار کې دا ډول حملې کیږي. پرونی بریدونه په داسې حال کې کیږي چې د عراق حکومتي ځواکونو له کوردي پیشمرګه جنګیالیو او شیعه ملیشو سره یو ځای د داعش له وسلوالو څخه د موسل د نیولو عملیات چټک کړي دي. د روسیې د مشرانو د جرګې یو پلاوی تهران ته د سفر په دوهمه ورځ پرون له جګپړو ایراني چارواکو سره خبرې اترې وکړې. د راپورونو له مخې دا خبرې د انرژۍ او دفاع په برخو کې د اړیکو پر پراختیا متمرکزې وې. د روسیې د سنا د فدرالي شورا مشرې والنتینا ماتویینکو د ایران له ولسمشر حسن روحاني او د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د خپل سفر په وروستۍ ورځ خبرې وکړې. راپورونه وایي چې په دې خبرو کې د ایران لخوا له روسیې څخه د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت د ټانکونو، راکټي سیستم او الوتکو پر پیرودلو هم بحث وشو. د روسیې د مشرانو جرګې پلاوی ویلي دي چې د ایران ولسمشر ډاډ ورکړی چې د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د ایران اټومي موافقه به په بشپړه توګه رعایت کړي. کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په ټلیفون خبرې کړې. د کرملین له خبر پاڼې سره سم پوتین په دې خبرو کې ټرمپ ته ویلي روسیا چمتو ده چې د متقابل احترام او د یو بل په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې پر بنسټ له امریکا سره خبرې اترې وکړي. خبر پاڼه زیاتوي چې دواړه مشتان پر دې سلا شول څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د رغنده همکارۍ پر بنسټ اړیکې جوړ کړي. ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې له روسیې سره د اړیکو د ښه کولو لپاره به هڅه وکړي. وروستی خبر، پولندي څارنوالان غواړي د پخواني ولسمشر چې شپږ کاله مخکې په یوه هوایي پیښه کې ووژل شو پر جسد له سره څېړنې وکړي. د راپورونو له مخې د څېړونکو یوې ډلې پرون د لیخ کچینسکي قبر د څېړنو لپاره وسپړه. په 2010 میلادي کال کې د پولانډ د پخواني ولسمشر الوتکه د روسیې په سمولنسک سیمه کې ولویده چې د ولسمشر لیخ کچینسکي لومړۍ میرمنې او د پولانډ د کابینې د څو وزیرانو په ګډون ټول شپږ نوي کسان پکې مړه شول. روسیې د دې الوتکې پاتې شوني پولانډ ته ونه سپارل، او پولنډي څارنوالان غواړي یو ځل بیا د دې الوتکې د سپرلیو د مرګ د علتونو په اړه څېړنه وکړي. پولنډي چارواکو ویلي چې دا روسیې پولنډي چارواکو ویلي دا چې روسیې د نسکورې شوې الوتکې ټوټې پولنډ ته نه دي سپارلې، نو د پیښې د څېړنو په برخه کې یو لوی خنډ رامنځته کړی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. بشپړ خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، ازادۍ راډیو ډاټ کام او ازادۍ راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. اوس هم ورځو لنډې خبرې برخې ته. د افغانستان کابینې پریکړه کړې چې ټول هغه وزیران دي چې ولسی جرګې سلب اعتماد کړي دي، په دې اړه د سترې محکمې د څېړنو تر بشپړېدو پورې خپلو کارونو ته دوام ورکړي. د دوشنبه په ورځ د کابینې په غونډه کې ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله له سترې محکمې وغوښتل چې د ولسی جرګې لخوا د وزیرانو د استیضاح مسله په دقت وڅېړي او د جمهوري ریاست ته په دې اړه وضاحت ورکړي. په تیرو دریو ورځو کې ولسی جرګې د افغانستان د کابینې شپږ وزیران سلب اعتماد کړل او یوازې دریو تنو ته د باور رای ورکړي. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
د ولسی جرګې لخوا پرله پسې درې ورځې د وزیرانو د استضاع غونډو او د یو شمېر وزیرانو څخه د صلاحیت اخیستلو افغان حکومت اړ کړ چې په دې موضوع کې ستره محکمه دخیله کړي. د دوشنبه په ورځ د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د ولسی جرګې لخوا د بیواکه شو وزیرانو په شمول دي د کابینې ټول وزیران د سترې محکمې د څېړنو تر بشپړېدو پورې خپل کار ته دوام ورکړي. ولسمشر اشرف غنی د کابینې په دې غونډه کې وویل د افغان دولت ټولو قوو او قوانینو ته درناوی لري، خو د نوموړي په وینا د استضاع او حساب ورکولو ترمنځ باید توپیر واوسي. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د افغانستان له سترې محکمې غوښتې څو د قانوني واکونو له مخې د افغانستان د کابینې د غړو د استضاع مسله وڅېړي او نتیجې جمهوري ریاست ته وسپاري. ولسمشر غنی وایي موږ د سترې محکمې د پریکړې په تمه یو او د تعبیر غوښتنه مو له سترې محکمې سره شریکه کړي. زموږ هیله دا ده چې د افغانستان ټول خلک په ځانګړې توګه زموږ وکیل صاحبان د سترې محکمې پریکړې ته منتظر پاتې شي. د شنبه په ورځ ولسی جرګې د بهرنیو چارو فواید عامې کار او ټولنیزو چارو وزیرانو ته د 1499 کال د پراختیايي بودیجې د نه مصرفولو له کبله د نه باور رای ورکړي. په دویمه ورځ یعنی یک شنبه د ترانسپورت او پوهنې وزیرانو ته په غیاب کې د نه باور رای ورکړل شوې، خو د مالی وزیر پر خپل دنده پاتې شو. د دوشنبه په ورځ هم د ولسی جرګې لخوا درې وزیران استضاع شول چې دوی په غیاب کې د عدلی او خار جوړونې وزیران په خپلو دندو تایید کړل، خو د لوړو زده کړو وزیر ته یې د باور رای ور نه کړ. تر اوسه پورې د افغانستان سترې محکمې په دې اړه چې څېړنه بل کوم ځای پایلوي څه نه دی ویلي. ولسمشر غنی پرون د کابینې په غونډه کې دا هم ویل چې د کابینې د ډیرو غړو کار د 1499 هجري لمریز کال په نمایي کې پیل شوی او افغانستان په دې موده کې له پراخو امنیتي، اقتصادي او سیاسي ستونزو سره مخ و. د کابینې په پرونۍ غونډه کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویل چې حکومت له ولسي جرګې سره د مخامخ کېدو نیت نه لري. ښاغلی عبدالله هم د ولسمشر څرګندونې تکرار کړي چې د افغانستان ستره محکمه دي د وزیرانو د استضاع مسله وڅېړي او د اساسي قانون سره سم دي د حساب ورکولو او استضاع ترمنځ توپیر جوت کړي.
شرایط موجوده، امیدوار هستیم که اعضای
مجلس. ښاغلی عبدالله وایي هیله من یو چې وسنی شرایط به د پارلمان محترم غړي د دوی د پریکړې د ردیدلو په معنا نه اخلي، بلکې د موضوع د وضاحت او د هغه څه پیاوړتیا دی وګڼي چې د دوی د هدف سره سم د افغانستان په حکومت کې د موثریت، شفافیت او حساب ورکولو رامنځته کیدل دي.
تلقی کنه.
د دوشنبه په ورځ پارک کې د کابینې په غونډه کې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش هم وویل چې په اساسي قانون کې د غیابي استضاع په اړه وضاحت نشته. د ښاغلی دانش په وینا د افغانستان سیمې او نړۍ وسنی وضعیت ته په پام چې ولسی جرګې له خپلې دورې د باندې داسې پریکړه کړې، د افغانستان د خلکو په ذهن کې پوښتنې پیدا کړې. ټاکل شوې ده چې ولسی جرګه به نن د کرنې او مالدارۍ، اوبو او انرژي او نشه یي مواد پر ضد د مبارزې وزیران د استضاع غونډې ته وروغواړي. تر دې مخکې د ولسی جرګې منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان وسنی وضعیت ته په پام په ولسی جرګه کې ذهنیت داسې دی چې باید بریالیو وزیرانو ته د باور رای ورکړل شي.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله او قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو مجله 19 پروګرام تاسو وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې اسمت څاروان ته غوښی چې د لوی دیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
فارن پالیسی خبرونې د افغانستان پر ستونزو په چیرې بیا په دغه هیواد کې د فساد، خراب امنیتي او بشري وضعیت په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په لومړیو کرښو کې د نړیوال سره صلیب له قوله ویل شوي چې افغانستان اوس په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو له بد بشري بحران سره مخامخ دی. فارن پالیسی وایي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سر مفتش په وینا د امریکا متحده ایالاتونو له 2002 څخه تر اوسه پورې د افغانستان د بیا رغونې او د افغانانو د وضعیت د ښه کولو لپاره شاوخوا 115 میلیارد ډالر دې هیواد ته ځانګړي کړي دي. خبرونه په عین حال کې د خاص سر مفتش له قوله وایي چې امریکا د لنډمهالو امنیتي هدفونو په خاطر له فساد سره مبارزې ته زیات پام نه کړ او د افغانستان اقتصاد ته ډېرې پیسې بې له دې چې سمه څارنه پرې وکړي تزریق کړي، چې د کار فساد په حیرانوونکي ډول زیات کړ او ورسره په یو وخت کې د افغانستان د حکومت او د امریکا د هلو ځلو مشروعیت زیانمن کړ. وال سټریټ ژورنال بیا د افغانستان په اړه په لیکنه کې پوښتنه کړې چې د هغو افغانانو ویزې څه شوې چې له امریکایانو سره یې مرسته کړې وه. په ورستیو کې په ځلونو د هغو افغان ترجمانانو په اړه لیکنې خبرې شوې چې له امریکایي یا د ناټو د نورو غړو هیوادونو له پوځیانو سره په افغانستان کې کار کړی او اوس چې د دغو هیوادونو پوځیان له افغانستانه وتلي دا ترجمانان غواړي چې د ناټو په غړو هیوادونو کې پناه ورکړي شي. خو د وال سټریټ ژورنال رسپانې د دې مطلب هدف یوازې ترجمانان نه دي، بلکې هغه افغانان هم دي چې د افغانستان په ناکرارو سیمو کې له امریکایي پوځیانو سره په یو نه یو ډول کومک کړی دی. رسپانه وی په زرګونو دا ډول افغانان اوس په افغانستان کې د یاغیانو له لوري تر تعقیب لاندې دي او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. وال سټریټ ژورنال وایي چې شاوخوا 10,000 افغانانو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د خدمت په موده کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی دی. د هغو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې سر په دې خاطر له خطر سره مخامخ دی چې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی، د افغان ځانګړي مهاجرت د ویزې پروګرام جوړ شو. دا پروګرام د امریکا په کانګرس کې د دواړو جرګو له ملاتړه برخمن دی. وال سټریټ ژورنال وایي چې سږکال کانګرس د دغه پروګرام پر اساس افغانانو ته د ویزې د برخې اجازه ورکړې او کوم جنجال پکې نه دی پیدا شوی.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د ژوند په کیسو کې کتاب د مخکتنی رپورت اوري، لنډه کایت د ځوان شاعر خپلواک دریس شعر، او په ادبی باس کې د علومه اکاډمۍ غړی شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل د سیمبولونو پر ډولونو او د نویو سیمبولونو په ایجاد راته غږیږي. په پیل کې د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. همایون هیواد راوروی
تیر چار شنبه د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر رڼا کلنۍ مشاعره د کابل پوهنتون په مرکزی ایډیټوریم کې جوړه شوه. په پیل کې په ولسی جرګه کې د خوست خلکو استازي او د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر غړي اغلی سایری شریف د بهیر په 13 کلن فعالیت خبرې وکړې. هغې وویل په 13 کلونو کې موږ په دې بریالي نه شو چې د بهیر د فعالیتونو لپاره ثابت مرکز پیدا کړو، خو بیا مو هم خپلې غونډې ترسره کړې او په کارونو کې مو ځنډ نه دی راغلی. ورپسې د بهیر غړي ولولې ترکه د بهیر د فعالیتونو په اړه پریزنټیشن وړاندې کړ. د غونډې دوهمه برخه تمثيلي ټوټو لنډیو او آزادۍ مشاعرې ته ځانګړې شوې وه چې ګڼو شاعرانو پکې لنډۍ او خپل شعرونه ولوستل. د غونډې په ورستۍ برخه کې د بهیر غړي یاسمین وزیری د سکل غوره فرهنګیالۍ وټاکل شوه. د شعرونو د غوراوي کمیټې لومړی مقام د عبیدی سپوږمۍ شعر ته ورکړ. دوهم مقام له میدان وردګو نه د راغلي شاعرې مسکا ساحل شعر خپل کړ او دریم مقام د کبرا عزیزي شعر وګړ. تیره چهارشنبه د پاکستان سفارت فرهنګي څانګې د علامه اقبال د زوکړې 109 کلیزه په کابل کې ونمانځله. په دې غونډه کې یو شمېر چارواکو، شاعرانو او لیکوالو ګډون کړی و. په پیل کې په افغانستان کې د پاکستان سفیر ابرار حسین خبرې وکړې او علامه اقبال د اسلامي نړۍ ستر مفکر وباله. هغه وویل موږ تیر کال هم داسې یوه غونډه درلوده او هغه مقالې او شعرونه چې دلته لوستل شوي وو سکال مټول چاپ کړي دي. د پاکستان سفیر د علامه اقبال د هغو کتابونو یادونه هم وکړه چې سکال له اردو دری ته ژباړل شوي دي. وروسته سر محقق عبدالله بختانی د علامه اقبال د پیام مشرق په نوم شعري ټولګې پر شعرونو خبرې وکړې. ورپسې سر محقق استاد حبیب الله رفیع د علامه اقبال د سفرونو او هغو شعرونو یادونه وکړه چې د پښتنو په باره کې لیکل شوی دی. علامه اقبال د اردو او دري ژبو مشهور شاعر دی چې په شعرونو کې د پښتو او دري ژبې د سترو شخصیتونو، شاعرانو او عارفانو یادونه شوې ده. نوموړی د دري ژبې له ستر عارف او شاعر مولانا جلال الدین محمد بلخي څخه متاثر و. بینوا فرهنګي ټولنې د شعرستان په نوم د شاعر او کره کتونکي ډاکټر احسان الله درمل کتاب په 496 مخونو کې چاپ کړ. په دې کتاب کې په نویو ادبي مسایلو، د شعر په جوړښت، تخنیکونو او نویو ادبي تیوریو جالب بحثونه شوي دي. دا اثر د نویو تلو په وړاندې کولو سره له کره کتونکو سره مرسته کوي چې د هغو په رڼا کې نوې ادبي پنځونې وارزوي. د پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې باور ټولنیز بنسټ د دو وطلیو لیکوالو او ژباړونکو فیض الله غمخور او شرف زل فیض په ویاړ د غزل شپه جوړه کړه. د دغې غزل شپې په پیل کې د یادو کسانو په ژوند او ادبي فعالیتونو خبرې وشوې او ورپسې آزاده هنري مشاعره وشوه چې د پکتیا په شمول د لوګر او خوست شاعرانو هم پکې برخه اخیستې وه.
گویټ انسټیټیوټ په دې وروستو کې د ژوند په کیسو کې ټولګه چاپ کړه. ژوند په کیسو کې د معاصرو کیسه لیکوالو د لنډو کیسو ټولګه ده چې دو څلوېښت پښتو او دری کیسې پکې چاپ شوې دي. تیره سه شنبه د اطلاعات فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې د دې کتاب مخکتنه وشوه. زموږ همکار همایون هیواد غونډې ته ورغلی، رپورټ لري، دا اورېدلو بلنه درکوم.
کتابونه به سوزیدلی چی دیدم دور په فکر کې شوم. کته مې پام شو د لرګو خور به یخست پلاستن کې میام بوم بابا.
دا د ژوند په کیسو کې د ایمل پسرلی د لنډې کیسې یوه برخه وه چې د همدې ټولګې په مخکتنه کې مشهور ممثل ممنون مقصودی په تمثیلي بڼه ولوسته. تیره سه شنبه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې د ژوند په کیسو کې کتاب مخکتنه وشوه. ژوند په کیسو کې د معاصرو لیکوالو د لنډو کیسو ټولګه ده چې گویتا انسټیټیوټ په 3000 ټکو کې خپره کړې ده. استاد نجیب منلی د دې ټولګې د مخکتنې په غونډه کې وویل، موږ ته ډېر وخت متن نه بلکې لیکوال مهم وي، خو په دې ټولګه کې انتخاب په خاطر نه دی شوی چې دا کیسه د چا ده، بلکې دې ته ډېر پام شوی چې کیسه څنګه ده.
څه پسې نه ګرځو، چا پسې ګرځو. هره پیښه چې وشي یو مجرم ورته په کار دی. چې مجرم پیدا شي د پیښې محتوا معنا نه لري. یو څوک باید پړ وبلل شي او په عمل کفایت کوي. نو اکثره چې موږ شعرونه لولو، کیسې لولو، فلمونه ګورو، اوله پوښتنه همدا چې چا د چا شعر دی. که شاعر مو خوښ شو شعر مو خوښیږي، که شاعر مو خوښ نه شو شعر مو نه خوښیږي، که لیکوال مو خوښ شو لیکنه مو خوښیږي، که لیکوال مو خوښ نه شو لیکنه مو نه خوښیږي. دغه ټولګه راځي چې زه خبر یم د انتخاب لومړی هڅه ده. انتخاب په دې خاطر نه دی شوی چې د چا اثر دی، انتخاب په دې شوی دی چې اثر څنګه دی، د هنري ارزښتونو په اساس باندې ارزول شوی دی. دې په خاطر زه فکر کوم چې د اثر محتوا ته توجه مهمه ده او دغه سه انتخابونه زموږ لپاره ضرور دي چې موږ په محتوا باندې فکر وکړو، په متن باندې فکر وکړو او لیکوال یو څه هیر کړو. که لیکوال ښه لیکوال وي هغه هم نه ورکیږي.
لیکوال او کره کتونکی زرین انځور که څه هم وایي داستاني ادبیاتو ته اوس توجه کمه شوې، خو د دې ټولګې خپرېدل د افغاني ادب په ګټه دي.
د معاصرو مخصوصا داستاني ادبیاتو ته پاملرنه په عمومي ډول کمرنګ شوې غوندې ده. لکه تر لکه دغه سي څنګهيزو کارونو ته چې د نورو ډیرو مسولیتونو په څنګ کې مخه کوي، داستاني ادبیاتو ته، معاصرو داستاني ادبیاتو ته دا پوره زیات ارزښت ورته ژوند په کیسو کې دی. یو خدا چې د پیژندل شوو لیکوالو په څنګ کې ځوانو لیکوالو آثار هم ډېر خپره شوي دي، او د دې معنا ده چې زموږ ځوان نسل هم داستاني هڅو ته متحد دي، کار کوي. او زیاتره دغه کیسې د افغانستان د دغه دیرشو کلونو یو ډول نچوړ د حوادثو دی، او دا په داستاني آثارو کې، په هنري آثارو کې ډېر ښه محسوسیږي او ډېر ښه د راتلونکي لپاره ساتل کیږي.
ژوند په کیسو کې ټولګې ته کیسې د یوې درېګونې کمیټې لخوا انتخاب شوې. لیکوال نصیر احمد احمدي چې د دې کمیټې غړی ووایي، د کمیټې دریو غړو به کیسو ته نمرې ورکولې او د هرې کیسې نمرې به چې ډېرې وې هغه به ټولګې ته انتخابېده.
دغه پروسه کې درې کسان سیاو زموم کې کله سي دا کیسې موږ سره ولېږلې د ایمیل له لارې، نوم نه ولیکلې د لیکوال، بلکې شمیرې ورکړل سوې وې. موږ کومه غونډه ونیولم دغه درو کسانو، پریکړه همدا وکړه چې هر یو مکلف دا ټولې کیسې ولولي. هغه د کیسو د ټاکلو اصول یا هغه شرط دا و چې هر کیسې ته نمرې ورکړي. نمرې له یوې تر لسو داسې ټاکل سوې وې. نو دغه درو کسانو، دغه درو لیکوالانو دا کیسې ولوستې، هر یوه د خپل دید له نظره دې ته نمرې ورکړې له یوې تر لسو. نو وروسته بیا موږ یو غونډه ونیوله سره کېناستو، پریکړه همدا سې وکړه چې هر هغه کیسې چې لوونه لوړې نمرې اخیستې یا یې وړې هغه به په دغه ټولو کې چاپېږي.
ښاغلی احمدی وایي دوی دې ټولګې ته داسې کیسې انتخاب کړي دي چې خلک هم یو څه ترې زده کړي او هم خوند ترې واخلي.
مهم خپل د کیسو پیغام ځین دغسې کیسې ولې چې فرضاً هغه د پیغام له نگاهنه دغسې کیسې هم کیسې مثلا د تعصب بوی ورنته یا د خلکو په ګټه نه وي هغه هم ورنه لرې کړي. مونږ دغه کیسې انتخاب کړي چې د هغه په لوستلو سره خلک یو بل ته نږدې کړي، دغه لوستونکي د افغانستان د مختلفو سیمو له لیکوالانو سره بلد سي، دوی له لیکنو سره بلد سي. خو دغه کیسې مې انتخاب کړل چې ژبه یې عالي عام فهمه وي، ټول خلک ورباندې پوه سي. که فرضاً په ننګرهار کې یو څوک دغه لولي هغه ته کوم مشکل نه وي، او که په قندهار کې یو څوک لولي هغه ته کوم مشکل نه وي. بل دا چې پیغام ډېر مهم په دغو کیسو کې، تصویرونه ډېر مهم وو، او هڅم دا وه چې دغه کیسې سره راټولې کړو په دغه ټولګه کې چې هغه د لوستونکو ته یو څه ور وښيي، یو څه ور زده کړي او خوند ورنه واخلي.
رادیویي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د کونړ ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس جنت ګل فداوی پراتلون کې کال کې په کونړ کې څو نوې کتابتونونه جوړ شي. په کونړ کې زموږ همکار رولا انوري له ښاغلي فدا سره مرکه کړې ده، په مور ته راړوم.
په کونړ کې خو مونږ د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې دوه کتابخانی لرو چې یو عامه کتابتون دی، یو د سید جمال الدین افغان په نامه باندې دی. البته دغه د خزینو لپاره ځانګړی کړی دی. در روان شپږ نوي کال لپاره نه کتابخانی چې د بیلابیل ولسوالۍ دی، او هلته زمونږ فرهنګي او ادبي هستې وي. البته اوس وفات شوی دی، د ماغې په نومونو باندې چې د هغې نومونه ژوندي پاتې شي نه کتابخانی پیشنهاد کړی دی. خو دا غې نه درې کتابخانی د پلان د ریاست او د ادارې او مالی موین سه په مشوره باندې درې کتابخانی شونې ده چې د شپږ نوي کال په پلان کې ونیول شي، چې ود د ارواخات شمس الهدى شمس سه په نامه باندې ده، د نورګل ولسوالۍ په دغه کې د ولسوالۍ ترڅنګ به جوړیږي، او بل د ارواخات د عبدالكبير ستوري په نامه باندې چې د خاص کونړ ولسوالۍ په دلیسې ترڅنګ به جوړیږي، او یو هم د ارواخات د شیخ جمیل الرحمن په نامه باندې د شیخ عبد ننګلام ولسوالۍ په مربوطاتو کې جوړیږي. دغه درې کتابخانی شونې ده چې دغه منځ رو په دغه باندې کار پیل شي.
من دلته د مطالعه وضعیت څنګه دی؟ آیا خلک راضي مطالعه ته، کتابخانو ته کنه؟
د مطالعه په اړه خو باید زه دا ویم چې لبه د مرغه به ویم، که زمونږ څومره لوستي ځوانان دي، که دا مامورین دي، که دا په هر هدا او په هر منصب کې کار کوي، د کتاب د لوستلو شوق او ذوق له هیڅ سره نشته دی. اول زما سره بیا په همدغه ځای پاکي خبرې وکړو، خو بیا هم هغه محصلین او هغه مطالبین چې دا غوړي اړتیا پیدا کیږي، د اړتیا په صورت کې د ایواز مطالعه یو کتاب ګوري، لکه ماسیلین مونوګراف لیکي، دغه شان دي، دغه د دارالمعلمین ماسیلین چې فارغيږي، د پانتونونو دي، دوی فارغيږي، نورازي کتابونه وړي. خو ولې د مطالعه فرهنګ او دغه دود دلته د سیمول ژوند دي ډیر نه دي، مونږ ته راضي نه یو. په بیا به باندې مونږ په اخبارونو کې مغختنی کړي دي، مرکیم کړي دي، خو ولې بیا هم سره لدینم زمونږ په ځوانانو کې دغه ذوق او دغه شوق د مطالعه پیدا نشلو، او کتابونه هم دغه شان دي، پټ خزانه پرتی دي، او د هیڅ ځوان او د هیڅ لیکوال په لاس کې مونږ نه لیدل.
فدا صاحب، بیا ځنې لوستوال دا شکایت کوي چې په دغه کتابتونونو کې پوره کافی کتابونه نشته دي. آیا هم ته سیدا چې نه مطالعه سره خلکو مینه نشته، کنده کتابونه شته خو مطالعه ته څوک وزګار نه دی، ته اهمیت نور.
اصلي خبره دا ده چې کتابونه احيانا زمونږ سره نه وي. هغه کتابدار چې زمونږ کتابدار دي، هغه چې د کتاب پوښتنه وشي چې کتاب نه، هغه مونږه لزان سره نوټ کوو. ډیر کرتم په نورو موسساتو باندې مغستلې دي، هغه موږ سره کومک کړي دي، پیشنهاد کړي دي، ځینې بڑای ملګرو ته پیشنهاد کړي دي. خو یو څوک دی راشي ودی چې ما سره دا کتاب نشته دي. اصلا خبره دا ده چې دلته ډیر لوستوال زمونږه مطالعه ترازینه چې راشي، دغه اړتیا ده، دغه به ورلمنګه ژمنه کوو چې دغه به موږ کده هر مرجی نه وي، او کده هر ځای نه وي، دغه به اړتیا به موږ پوره کوو. خو چې راشي د خپل اړتیا کتاب هغه وګوري کنه، د خو یوازې د مونوګراف د لیکلو لپاره ده، دسی د علمی مطالعه لپاره، د علمی کچې د لوړاوي لپاره دوی مطالعه نه کوي. کاش کې دوی راتللې، موږ ته د پښنه د
کوو چې د کتابخانه دی وګوري کپ کتابخانه کې د دې هغه کتاب چې دوی غواړي هغه نو مونږ به لزانه سره ولیکو دی یو ځنه به ورته را پیدا کوو چې څو کتابخانه ترازین او دا و چې دلته کتابخانه کې کتابونه نشته دی خدا خو مناسب انتقاد او یعنی وکړه دوی دی راشي دوی دی وګوري کپ کتابخانه کې دی هغه کتاب چې دوی ورته اړتیا لري نو هغه په مونږ باندې هغه به مونږ د هر مرجی نشي را پیدا کوو نو دوی راغلي نه دي
من غوښتنه دې څه ده د دغه لوستوالو نه چې څوک تعلیم لري او مطالعه نه کوي او په ژوند کې مطالعه سونه مهم
انوري صاحب زه باید دا ویم چې دا کتاب په خپله خزانه ده خو دغه خزانه کې لیچې ده دا مطالعه ده اوس مثال په غره کې کان دی مثال د بیرود دی لاجوړ دی هر کانه چې ده دغه لپاره مثال کمپریسری دی وغیرہ استلی زیار غواړي بي زیار هیڅ نه کیږي اندغه شان کتاب منګو تاسو یو چې کتاب بهترین استاد دی بهترین ملګری دی لارښود دی کتاب د علم خزانه ده خو دغه خزانه کې لیچې ده دا چې شری دا مطالعه ده زما له ټولو ځوانانو نه د زما د بوډاګانو نه د اغه وخت نشي دی انسان پیدا شي دی په خبرو باندې را شي دی لسوال شي د لسوالي نه دی د ترمرګ پورې مطالعه کوي ځکه د زنګونه ترمرګ پورې د علم زده کړه چې د انسان باندې فرض ده او علم د کتاب نه راوتل دی سید مازغبه په کاله چول کیږي خو ولې د کتاب نه راوتل تر څو چې مونږ د کتاب سره آشنایی پیدا نکو کتاب د ځان ملګری نکو مونږ مطالعه ونکو زمنګ ملت زمنګ هیواد زمنګ ولسونه به همدغه شانتي خور وسیږي او زمنګ ولسونه چي دي دا به یو تر بل سره دښمنان اوسېږي خو کله کومنګ د کتاب سره آشنایی پیدا کړله او کتاب منګ د ځان ملګری ک کتاب مول وسو دغه خزانه مو په کلی باندې په مطالعه باندې خلاص کړله زمک د جوړ خوراډی رستونځ به د همدغه مطالعه د وخت هم دغه کتاب د لسلونه ان شاء الله هوار شو دغه غمیزه ته ان شاء الله د پای ټکی کې خوست شي
ازادي رادیو مچلا ل ازادي رادیو څخه اوري
دغه مېن لزله سره څو شول چې مینی ور پوری خندلې وو زام نه پیغام وګمې جبر خلم دانه کل راوړی راځي ورته وګ بشو چې مېن خوره کې ته څه ور پیښ شي
ډیره زمانہ په خوا د سر سین په غاړه یو نواب اوسید د نواب یو خلې لور بچي مين و نو مې ده د هغه وخت د خانانو او نوابانو د نورو پیغلو لوړو غندې مينونک ستر کاوه لنا محرم نارینه او سره یې لید کاتنه کیدل دا پټیر وخت په یو برج کې په خپل کوټه کې د سپوک مې غندې ګرځې کړکې څنګه ته په چپ کې ناستو کتابونه په لوستل د ستنې په کار به بوختو لخپل خدمتګاری سره بغه کیدل او یا به یې لکړکې څخه ته باندې د سین او د با نندار کوله یو ورځ چې مین وون په برج کې په چوکۍ ناسته وه یو خوږ اواز یې واورید اواز له لرې ځای راتلو خو اثرناک وو او د مین وون د روح تلته یې د تیزې سیلې غوندې لاره کوله پیغلې مین وون د باندې وکتل په سیند کې د کب نیونکي بیړۍ ولیده چې له لرې واټنه د سیند په مخ باندې د تندې د خال غوندې وړه ښکارېده مین وون خپلې خدمتګاری ته وویل اورې ډېر جادوګر غږ دی او بیا دواړه سندرې ته غوږ شول سندر مار ویل رڼا د سپوږمۍ ده د سین په څپو کې جانانه د ګلو غوټۍ ده په مستو سپرلو کې جانانه مین وون وویل دا ځوان غږ دا ښکلی غږ به خامخا د ښکلي ځوان وي دی لکه چې پوهیږي چې زه چیرته یم دا بدله ماته بولي د مین وون جذبې پارېدلې وي بدن یې لمبه کوله د خدمتګارې سترګې وځلېدلې ورته یې وویل زما باداری دی د کوم خان او نواب زوی ښکاري لزانه یې کب نیونکي جوړ کړی خو مطلب یې لکه چې ته د مین وون زړه ودربېده او مخ یې له شرمه سور شو په ذهن یې زور واچو چې د سندر مار څیره په خیال کې انځور کړي مګر ونه توانېده خدمتګارې ته یې وویل دا ته چې وایي همدا خبره به وي بیړه یې د سیند په سینه خویده او له سندرې سره یو ځای لرې ځایونو ته تله شیبه وروسته نه سندره اورېدل کېده او نه بیړۍ صحیح کېده مین وون تر ماښامه پورې د برج د کړکۍ په خوا کې د بیړۍ د بیا لیدو په تمه کېناسته سبا بل سبا او راتلونکې ورځو کې هم د سندرې د اورېدو او د بیړۍ د لیدو انتظار وکړ خو هغه بیړۍ راښکاره نه شوه او هغه آواز رانغی مین وون په غمجن انداز خپلې خدمتګارې ته وویل دی ولې نه راځي چې ورځې تیرېدلې د مین وونګ رنګ زیړېده او کمزوري کېده اخر د ناروغانو غوندې په تخ پریوته. پلار یې ورته وویل، بچی مشکل دې څه دی؟ دې پرېږدېدلې غږ ځواب ورکړ، هیڅ نه. پلار یې په طبیب پسې سړی واستاوه. طبیب مینوونګ ولیده، ویې ویل ما ته ناروغه نه ښکاري، روغ بنیادم ته دوا نه شم ورکولی. اونۍ واوښتې خو مینوونګ ښه نه، بلکې لا پسې کمزوري شوه. خدمتګارې چې د نجلۍ حالت وکتل، نواب ته ورغله، ورته یې وویل، زما باداره، ستاسو لور ناروغي ما ته معلومه ده، هغه مینه ده. که یې مین پیدا شي روغه به شي. د مین نښه یې دا ده چې دغسې بدله بولي، او بیا یې هغه بدله وبلله. د مینوونګ پلار سمدستي یو نوکر واستاوه چې د دې سندرې سندرمار ومومي. نوکر له څو ورځني اوږده لټون وروسته راستون شو. نواب ته یې وویل، صاحب، په ټول ولایت کې مې داسې ځوان ونه لید چې دا سندره دې زده وي. خو دلته نږدې په یوه کلي کې یو کب نیونکی دی، تروم چې نومیږي، هغه دا سندره زده وه. هغه مې راوستی دی، د باندې ولاړ دی. نواب په حیرانۍ سره وویل، کب نیونکی؟ خیر، که هر څوک دی، ته خو یې راوله. نوکر کب نیونکی را دننه کړ. کب نیونکی د نواب په پاچاهي خونه کې وارخطا وارخطا سترګې غړولې، او نواب چې د ده حال ته کتل حیران پاتې و چې خبره له کومه ځایه ورته را پیل کړي. کب نیونکی نه ښکلی و، نه په ځوانانو کې حساب و. خیرنې جامې یې په غاړه کې وې چې د کبانو سوړ بوی ورنه لټېده. نواب ته په زړه کې ورتېره شوه، ګمان مې نه شي چې دی دې همغه کس وي. خو خیر، اوس خو راغلی دی. او بیا یې په خدمتګاری آواز وکړ. کب نیونکی د مینوونګ کوټې دروازې ته ورغله، هورې دې هغه سندره وبولي. کب نیونکی ترونچی نه پوهېده چې څه ته راوستل شوی دی، او نوکر یې چیرته بیایي. په زړه کې ورتېرېدل چې نه یې له چا سره بد کړي دي، او نه څوک دښمن لري، نو دلته د نواب کور ته د څه لپاره راغوښتل شوی دی. دی د مینوونګ د کوټې د ور شاته ودرول شو، او هلته نوکر یې د سندرې ورته وویل. نوکر د مینوونګ کوټې ته ننوته، او کب نیونکی د ور شاته په دهلیز کې سندره پیل کړه. رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانانه، د ګلو غوټې ده په مستو سپرلو کې جانانه. مینوونګ چې سندره واورېده، سترګې یې رڼې شوې. خدمتګارې ته یې وویل، دی دی، په خپله دی دی، هله نوې جامې مې راکړه. مینوونګ د فنر غوندې چټکه له کټه راپاڅېده، جامې یې واغوستلې، ویښتان یې ږمنځ کړل، سینګار یې وکړ، او دا هر څه یې دومره ژر وکړل چې کله هم دومره چټکه نه وه. د سندرې تر ختمېدو پورې له مینوونګ ښکلې خاپېرې جوړه شوه، او دغه وخت یې خدمتګارې ته وویل چې ور پرانیزه. د مینوونګ زړه بې واره دربېده، سخته ګړۍ وه. د حیاناکو پیغلو غوندې پاس نه شو کتلی. ترونچی له فرصته استفاده وکړه، نیغ یې ورته وکتل. دومره ډېره ښکلایې هیڅ وخت نه وه لیدلې، لکه د نکلونو ښاپېرې یې چې مخې ته ولاړه وي. زړه یې په ګوګل کې د تم کېدو نه و. زړه یې د مینوونګ ښکلا یووړ، او د هغې د مینې په سمندر کې لاهو شو. مینوونګ چې د سندرمار لیدو ته بې صبره وه، سر را هڅ کړه چې د خپلو خوبونو شهزاده وویني. حیرانه یې واخیسته، خوله یې وازه پاتې شوه، او بیا یې په کټ کټ وخندل. دې خندل او په زړه کې له ځانه سره غږېده چې په همدې مې د نواب د زلمی زوی ګمان کړی و، په همدې مینه شوی وم. دی خو مازې معمولی کب نیونکی دی، څومره کم عقله وم. دی چې خپلې کم عقلۍ ته خندل، او خوله یې له خندا نه ورټولېده، د نوکرې غوږ ته یې خوله ورنږدې کړه، او ورته یې وویل چې د کوټې ور پورې کړي. کب نیونکی ترونچی د پورې شوي ور شاته ولاړ و. د مینوونګ خندا یې اورېده، او داسې احساسوله لکه زړه چې مري او په یوې تیږې بدلېږي. کب نیونکی ترونچی خپل کور ته رخصت شو، خو نور هغه پخوانی سړی نه و. د مینې اور ورباندې بل و، خوب او خوراکې نه و. رنګ یې زیړ شو، ناروغ شو، او آخر د بلتان له غمه ومړ. کلیوال چې لمړینې خبر شول، جونګړې ته یې ورغلل. د هغه په ټټر باندې د خیخې غوندې سپینه تیږه ایښې وه. یو چا پوښتنه وکړه، دا څه شی دی؟ یوې هوښیارې بوډۍ ځواب ورکړ، دا یې زړه دی. د نواب دلور خندا یې زړه مړاوی کړ، غونج یې کړه، راټول یې کړ، د خې غوندې یې کړ او له سینې یې بوټ راووت. یوې ځوانې ښځې وویل، له دې زړه سره اوس څه وکړو؟ دا خو د ده د هغې سندرې غوندې ښکلی دی. بلې میرمنې ځواب ورکړ، په کار ده د ده په بیړۍ کې یې کیږدو او په سیند کې یې خوشې کړو. چې لمر څیره وهله، دوی د کب نیونکي تورونچی خیخه شوي زړه د هغه په بیړۍ کې کیښو او بیړۍ یې په سیند کې خوشې کړه. خو بیړۍ یې د سیند په اوږو سمندر ته نه ولاړه، بلکې د نواب له ماڼۍ سره تم شوه. او سهار چې نواب د سیند په غاړه قدم واهه، په بیړۍ کې ایښی غمی وموند. غمی یې راواخیست، وایړاوو راوایړاوو، بیخي ډېر ښکلی و. نواب غمی کور ته راوړ. ورځې تیرې شوې، خو هیچا هم په غمی دعوه ونه کړه. نواب د تیګو توګونکي ته واستاو چې د چای پیاله ورنه جوړه کړي. پیاله جوړه شوه او نواب خپلې لور مینونګ ته ډالۍ ورکړه. لور یې ورته وویل، پلاره څومره ښکلې تحفه دې راوړې ده، زما خو زړه نه صبرېږي، همدا اوس پکې چای څکم. نواب چې ووت، مینونګ خپلې خدمتګارې ته وویل، که څه هم د خوب وخت دی، خو اول چای را دم کړه، بیا زه څملم. خدمتګارې چای راوړ او ووته. مینونګ په پیاله کې چای واچاو، ډیوه یې مړه کړه، پرده یې راکښته کړه، د باندې یې وکتل. سپوږمۍ د سیند له پلوشو سره لوبې کولې. د ونو د ګل موسم و، له باغه خوشبویه وږمه راچلېدله. مینونګ د چایو پیاله راپورته کړه چې شونډې یې وروړې، خو وویرېده او چیغه یې له خولې ووته. پیاله یې سمدستي کېښوده. د پیالې په چایو کې د کب نیونکي تورونچی څیره ښکارېده چې دې ته په مینه مینه ګوري. او دغه وخت د هغه ښکلې سندره له هرې خوا راورېده. رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانانه. مینونګ ته په کب نیونکي پورې خپله خندا ور یاده شوه. له ځانه سره یې وویل، څومره بېرحمه وم، ما وبخه، ما وبخه، زه پوه نه شوم. د نجلۍ سترګې راډکې شوې، د اوښکو څاڅکې پیالې ته ولوېدې. همدا یو څاڅکی بس و، کافي و. د ښیښې غوندې روښانه غمی چې پیاله ورنه جوړه وه، اوبه شو، ویلې شو، په بړاس بدل شو او د کب نیونکي روح له بنده راووت، والوت. حالا بیا مینونګ د کب نیونکي سندره د وروستي ځل په مخه د سیند له څپو سره واورېده. رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانانه. د ګلو غوټۍ ده، په مستو سپرلو کې جانانه. مینونګ خدای پامان، خدای پامان. څو میاشتې پس مینونګ د یوه لوی نواب زوی ته ورواده شوه. د نواب زوی ښکلی او زلمی و، دا ورسره خوشحاله وه. خو چې کله به یې هم په کوم باغ یا سیند باندې سترګې لګېدلې، یا به د ونو د ګلو موسم و، د کب نیونکي سندره به یې د هېر شوي خوب غوندې د روح په تل کې راویښېدله او ازانګه به یې کوله.
ځوان شاعر خپلواک دریس کم شعر لیکي خو ښه یې لیکي. زموږ همکارې فریبا ظاهرې یو شعر تکلمه کړی، هیله ده خوښ مو شي.
ګلابونه او لمبا لپه کې وړمه، ګلابونه او لمبا لپه کې وړمه، د ګل مخې یار خوسا لپه کې وړمه، له یوه آسمانه بل آسمان ته تللی دي، زندگی خوره وره لپه کې وړمه. د جانان د مینې ټکنده غرمه ده، د جانان د مینی ټکنده غرمه ده، د رڼو اوښکو چینه لپه کې وړمه. د ژوندون توري تیارې بې مور نه یم، د ژوندون توري تیارې بې مور نه یم، لمر سپوږمۍ وړمه ډیوه لپه کې وړمه. هغه مانه د خپل حسن قیمت غواړي، هغه مانه د خپل حسن قیمت غواړي، رڼا ستوري ټوله شپه لپه کې وړمه. یوه کرښه مې په لپه کې دریځه، یوه کرښه مې په لپه کې دریځه، یوه لویه فلسفه لپه کې وړمه. له یوه آسمانه بل آسمان ته تللی دی زندگی خوره وره لپه کې وړمه.
شاعران څنګه کولای شي سمبولونه ایجاد کړي؟ سمبولونه له لویه سره په څو ډلو ویشل شوي دي. دا پوښتنې په ننني ادبي بحث کې ښاغلی احسان الله درمل ځوابوي. د بحث د اورېدلو بلنه درکوم.
د سمبولونه به طبعا ډولونه هم لري، په دې باندې به بحثونه سوي، هم دلته هم په غرب کې سوي. یو څه د ډولونو پیسې کوم ډاکټر صاحب راته وایست.
سمبولونه ګڼ اقسام لري او په څو څو ډولو طبقه بندي شوي دي. یو طبقه بندي دا د مشهور طبقه بندي دی، اریک فروم په نوم یو سمبولیست دی او یو نقاد دی، هغه طبقه بندي کړي دي په درې یا څلور ډولونو دي. هغه دا دي چې اول متعارف یا قراردادي سمبولونه دي چې کانونشنل سمبولس ورته وایي. دا سمبولونه داسې دي چې د اول څخه موږ او تاسې ټولو قرارداد ورباندې کړی چې دې ته به ګیلاس وایو، دې ته به میز وایو، دې ته به قلم وایو، دې ته به پیاله وایو. دا د قلم پیالې میز کلمه دا په خپله سمبولونه دي، ټولو قرارداد ورباندې کړی او دا قراردادي سمبولونه دي. خپله ژبه ټوله سمبولیکه ده. اول سمبولونه یې دغه دي چې متعارف یا قراردادي وي. بل ډول تصادفي یا اکسیډنټل سمبولونه دي. دا هغه سمبولونه دي چې مثلا په تصادفي ډول د انسان په ذهن کې جوړیږي، لکه د په یو ښار کې چې یوه بده پیښه شوې وي، ډېره غمجنه او بده پیښه شوې وي، بیا د یو شاعر په ذهن کې یا د یو لیکوال په ذهن کې دغه ښار د بده یا د بدمرغۍ یا د بدې پیښې لپاره سمبول وي. کله چې دا یادوي مطلب یې ورنه همغه بده پیښه یا بله بدمرغۍ وي. بل سمبولونه یونیورسل یا عمومي سمبولونه دي. هغه داسې سمبولونه دي چې مثلا موږ د یوې پدیدې د ځانګړنو او د خصوصیاتو نه د هغه مدلول ته رسیږو. مثلا موږ او تاسې اور وینو چې دا سوزونکی دی، متغیر حالت لري، یک سرکش دی، بیرته مري او حرارت ورکوونکی دی، ګټې هم لري، زیانونه هم لري. اوس چې کله موږ او تاسې په یو متن کې د اور د کلمې سره مخامخ شو او په سمبولیکي بڼه یې اخلو، دغه ټول حالتونه ورسره راغلي دي. دا یونیورسل سمبولونه دي. همدارکم په ادبي فرهنګنامه کې په یو بل ډول لم طبقه بندي شوي دي چې څلور ډولونه دي. یو دلالتګر یا سیګنیفیکنټ سمبولونه دي. دا په علمي یا ساینسي کتابونو کې ډېر زیات په کاریږي چې په ځینو مشخصو شیانو دلالت کوي، لکه اچ دو او چې په اوبو باندې دلالت کوي. بل استعاري سمبولونه دي یا میټافوریک. دا سمبولونه د دلالتګرو سمبولونو یا د اول قسم سمبولونو غوندې دي، خو ځان سره یو طبیعي صورت هم لري. طبیعي صورت یې په دې معنی ده چې لکه مثلا موږ چې ګیدړ او زمری یو د هوښیارۍ دپاره او بل د شجاعت دپاره سمبول کړي دي، دوی یو خارجي صورت هم لري او په زړورتیا او په هوښیارۍ باندې هم دلالت کوي. کله په ځینې متن کې چې استعمال شي، ځینې تلمیحي سمبولونه دي، کومیموریټیو سمبولونه چې ورته وایي، هغه سمبولونه دي چې کله چې موږ کیسه یا تلمیح یا یوه تاریخي پیښه بیان کړو، موږ ته ور سره ماغه تاریخی پیخه را یاد شي لکه د درویش درونی یو بیت چې چې مقام په سر باندې د صلیب ده دا سړی ورشته څومره ور قریب ده د صلیب سیمبول یا هر یو حسین له یسر به کربلا ته تللی هر مسیحا له وطن دار ته کډه وکړه دلته د کربلا یسر به مسیحا او دار دغه سیمبولونه دي چې موږ ته یوه لویه تاریخي حادثه را یادوي بل مقدس سیمبولونه دي چې هغه په ځینو دینی او سطیري متونو کې کارول کیږي چې په مختلف استرو او په دینی متونو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي دغه څلور ډوله سیمبولونه چې مخکې ذکر کړل دا په فرهنګي او یا ټولنیزه زمینه لري خو دا خپل ادبي سیمبولونه نه دي ادبي سیمبولونه داسې وي چې په ابدایي شکل یو شاعر په نوي مبتکر شکل د خپل کلام په متن کې ایجادوي خو خپل دغه سیمبول د همدې شعر په متن کې ژوندی وي که د شعر نه وباسو د بیرته سیمبول نشو ورته ویلی مثلا زه به یا کېدای شي د دې سیمبول په شاوخوا کې نور ځینې دینی یا ساتیري دلالتګر او استعاري سیمبولونه هم رایوځوي خو هغه اصلي سیمبول چې وي هغه د په دغو کټګوریو کې نه وي شاعر نوی ایجاد کړی وي او د متن په داخل کې ژوندی وي کله چې د متن نو بسو بیا غسی مانونه لري مثلا د کاروان صاحب یو شعر دی چې آزاد شعر د درې سوالې په نامه وایي ما د بیلتون د شپې پر لویه دښته د عشق او درد سندرې وکرلې د کروندې ته مې د ستورو له کوچنیو چینو او د سپوږمۍ له ښایستو کې ډنډې د نور ویاله راوسته د عشق او درد د شنو سندرو فصل پوخ شو د زرو په شان وځلېده زه خپلې ګرانې معشوقې ته وایم لسره سالونه د ځولۍ جوړوه چې د پخو سندرو د طلایي وږیو ګډې درکوم دا شعر تر پایه رسیږي او بیا شاعر پکې پوښتنه کوي چې زه په ډالۍ کې یوه مسته ترانه ورکوم که چا ځواب راکړ چې څوک یم زه د معشوقې نامه مې څه او بنګړېواله څوک ده په دې شعر کې شاعر درې پوښتنې کړي دي شعر په پای کې چې یو پوښتنه دا ده چې که چا ځواب راکړ چې څوک یم زه د معشوقې نامه مې څه او بنګړېواله څوک ده د شعر په متن کې چې کله موږ ګورو دا د زه جواب هم پکشته د دینو قرینو د مخې چې شاعر خپل ځان خي یو د بنګړېوالې جواب هم پکشته چې هغه سهار خي چې دلمر د وړانګو د نور د بنګړې نه ډکه بوختې په سر دی هغه دلمر د پر قرینه شوی خو د معشوقې کلمه پکې ورکه د چې د څه شي د پر سیمبول د دې پر اس قرینه نشته اوس کا دا د معشوقې کلمه مونږ تعبیرو خپل ادبي سیمبول په کلمه کې وي کده شي شاعر خپل هیله یادوي کده شي وطن یادوي کیدای شي ازادي یادوي او کیدای شي سلو زر مطلبونه نور ورنه واخلو د لستون کې د شمیر په اندازه خو کله چې دغه د مشروقي کلمه د شعر د متن نو وسو بیا برته عادي مشروقه د په یو مدلول باندې دلالت کوي مګر کله چې د شعر ته په دې موقعیت کې برته دغه کلمه راشي مدلولونه غني یوازې د مشروقي مطلب نور کوي یعنی مدلول یو نوي دغه سیمبولونه ته ادبي سیمبولونه وای چې نه په خوانه ډله کې راځي مونږ د سیمبولونو کوم کلاسیفیکیشن وکړ او نه د متن بیرون سیمبول دی بلکې کله چې متن ته راشي خصوصا هغه متن چې سیمبولایز دی په هغه متن کې خپله معنا شیندي نو په دې لحاظ ویلی شو چې سیمبولونه ادبي سیمبولونه د علمي سیمبولونو سره د دلالتګرو سیمبولونو سره د تاریخي او ساتیري سیمبولونو سره ښکارا فرق لري هغه سیمبولونه د قرینو په مرسته د قراردادونو په مرسته یا د یوازینه یو مدلولونو په مرسته پیژندل کیږي خو ادبي سیمبولونه دغه وي چې یو خو په کلمه کې وي بل دا چې په متن کې ژوند دی وي او بل دا چې د متن نه بیرون مانا لري بل دا چې په هغه متن کې ډېرې زیاتې ګڼې معنی لري چې د لوستونکو په تعداد وي
د سیمبولونو د منشي په حصه کې او دا چې څنګه رامنځته کیږي شاعرانې څنګه رامنځته کوي په دې حصه کې ډاکټر صاحب یو څه راته ووایاست ممکن ځینې کسان د دې اواز وکړي چې سیمبولونه ایجاد
په مخکې بحثونو کې مو وویل سیمبولونه خو په لاشعوري ډول ایجادیږي خو د ایجاد ځینې مهمې منابع دا دي چې ځینې خلک سیمبولونه د طبیعت نه اخلي مثلا تاسې زموږ په معاصر شاعرۍ کې سیند غر چنار ګل سپوږمۍ لمر ستوري او همدغسې ډېر طبیعي توکي په سیمبولونو بدل شوي لکه د لایق سي په شاعرۍ کې چونغر دی د کاروان سي په شاعرۍ کې چنار دی د درویش سي په شاعرۍ کې آس تورا او جنگ سیمبولونه دی هم رقم دی استاد پسردی په شاعری کې سیوره شمه او ګن سیمبولونه دی دا طبيعي سیمبولونه دي چې د طبیعت نه اخیستل شوی بل مرشه کله کله ملي ارزښتونه یا اساطیر وي کنه په ملي فرهنګ کې او زموږ په تاریخ کې او په اساطیرو کې ګن سیمبولونه شته چې پیدا کیږي مثلا د کرور سیب شعر دی چې سیل د سیمرغانو شی وزرو کې غونډه واخلی نن له سر اژدها نه څرمن یوسی په دې کې د اژدها سیمرغ او بیا په وزرونو کې غونډه اخیستل اساطیري پیښې دي چې موږ یې په شاهنامه کې یا په نورو اساطیري متونو کې لوستلي دي او یا غنمرنګ یاس په ګور شو ګرګوتی څڼې وخوړې چنجۍ او د محمود د تاریخ مست خمار مات شوی د مرګي په زهرجنو زړو میو په ګردو مو پر د فخر را رپات د مومنو زړو لونه یې خوړلي بیا له سره ژوندی شوی سمنات په دې وشری ټوټه کې سیمبولونه تاریخي دي ایاز محمود سمنات دغه تاریخي سیمبولونه دي نو سیمبولونه بل منبع دینی او مذهبي سیمبولونه دي هغه هغه سیمبولونه دي چې اکثره د دینی متونو څخه اخیستل شوي وي لکه د استاد پسرلی شعر چې عام ذهنیت ټیټ وي چې مني د سامري سخوندر لاس چې د فرعون ګیري ته واچوي مسامنه دلته د سامري سخوندر مسا فرعون دا ټول سیمبولونه دي او د دینی متونو څخه اخیستل شوي یا د یزید هر سړی خلاف دی مګر دا به ګورو چې له حسین سره څو کسه میدان ته رسېدي استاذ درویش درانی بیت په دې کې هم سیمبولونه د دینی متونو څخه اخیستل شوي خو د سیمبول په دې ټول بحث کې چې موږ وکړل اصلي خبره دا ده چې یو خو په دې باندې باید موږ پوهیږو چې کوم شی ادبي سیمبول دی کوم نه دی بله دا چې د نښې سره د آیکن سره د انډکس سره او د نورو هغو تخیلي اجزاو سره لکه تشبیه استعاره او کنایه او ځینې نور هنري توکي د هغوی سره باید توپیر وشي هر څه سیمبول نه دی بل دا چې په سیمبولونو کې هم ځینې علمي دي ځینې تاریخي دي ځینې اساطیري دي هغه څه چې ارزښت لري په شعر کې یا په ادبیاتو کې دي نوي سیمبولونه دي چې شاعر په ابدایي ډول ایجاد کړي او د دې د لاشعور نه راخوټېدلې وي او د دې د شعر په متن کې یو ځانګړی مفهوم لري مثلا د لایق سپ شعر کې تاسو کې چونغر وویل چونغر همدغه یو ساده غر دی چې په یو غر باندې دلالت کوي خو د لایق سپ شعر کې په ګڼو سیاسي او فرهنګي او تاریخي بیس لري چې ډېر ژور معنا لري او د معنا یو هم نه دی پر شعر کې کېدای شي بلې بلې معنا واخلي دغه سیمبولونه ابدایي سیمبولونه دي او دا بیا یو بل کلاسیفیکیشن هم لري کله کله د شاعرانو په شاعرۍ کې ځینې واړه سیمبولونه وي چې یوازې یو ځل ایجاد شوي وي ځینې سیمبولونه لوی سیمبولونه وي چې ځینې شاعرانو لویه شاعري ورباندې راڅرخي او په ټوله شاعرۍ کې تکرارېږي او دوی غواړي چې خپله ټوله سیاسي فرهنګي او فکري زیرمه ورباندې تشریح کړي مثلا لکه د لایق سپ شاعرۍ کې مجھے د چونغر مثال ورکوم د رقم د کرور سپ شاعرۍ کې لوی سیمبول چنار دی چې کېدل شي د وطن سیمبول وي کېدل شي د معشوق سیمبول وي کېدل شي د ځوانۍ سیمبول وي کېدل شي د چنار ر کېدل یا د چنار زوال د ژوند د زوال یا د ځوانۍ د زوال نخوي نو دغه لوی سیمبولونه خصوصا دغه شاعران چې لوی شاعران دي دوی په شاعرۍ کې ځینې ټوله شاعري او یو یا حتی په دوه درو داسې لوی سیمبولونه باندې راڅرخي چې د ده ټول فکري شمسي نظام جوړوي او د دوی په شاوخوا کې ځینې وړ وړ سیمبولونه هم د سیارو غونتې ګرځي او دا ټول لاس سره ورکوي د یو شاعر د فکر او د تخیل هغه شمسي نظام تشریح کوي او همدغه وجه ده چې سیمبولونه د یو شاعر فکر او تخیل ته د یو لوی نظام په ورکولو کې ډېر زیات رول لري وغه شاعران چې سیمبولونه ایجادولی شي او بیا دغه سې لوی سیمبولونه چې لوی افکار او د دوی موافل ضمیر په تشریح کېدای شي د دوی تخیلي انځورونه ورباندې تشریح کېدای شي دا دوی ته د هویت په ورکولو کې او د دوی د هنري شناخت په جوړېدو کې ډېر زیات رول لري
مننه ډاکټر صاحب
ډېره مننه
परदाना परदाना यंदा करोता जबू चरे परदाना परदाना यंदा करोता तुम्बे होता दीवानों दीवाना यंदा करोता जबू चरे परदाना परदाना यंदा करोता
خپل ځان یم رازونو خزانو خزانا یم دا تروتا رازونو خزانو خزانا یم دا تروتا دی خدا دیوانو دیوانا یم لا تروتا زهم چری پردانو پردانا یم دا تروتا پلوی باشو یو مشال وتی نماشو هاغ دم پری پروانو پروانا یا کروتا